Tırşnı Osmanlandi.
احمد شیبرتیم پدې خبرونه کې مو هر کله کوم د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر ویل دی چې د پښتونو له جرګره غواړي او په هغه کې به پریکړه کوي چې په سیمه کې افغانان څه وکړي. منظور پښتین دا خبره د جمعې پورس د شمالي وزیرستان پر رسمه کې د ګیلمن وزیر د جنازې د مراسمو پر مهال د لسکونو زرو ویرجنو غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
مون زای څو ورځو کې اعلان کو اوس په غم فاتحه کې یو لسم اکتوبر تبا د پښتنو قومي عدالت لگاوو او ټول پښتنو لسپا چپړه به څوک نه وای غم ده د ټول پښتنو لس نمائنده خلک با د منان په شان کلی کلی ته ننوځو او هغو ته به په خپل لاسونو دعوت ورکړو
جرګې مخکې هم جوړې شوې دي. د 2022 کال په مارچ کې په بنو کې د پښتنو د درې ورځنۍ جرګې پر مهال پریکړه وشوه چې په کابل کې د واکمن طالبان د لوی جرګې او انتخاباتو له لارې ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا پریکړه تر ننه نه ده پلي شوې. تر دې مخکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور پر مهال واکمنانو یو شمېر جرګې ور وبللې چې د ځینو اغېز جوت و، لکه د اساسي قانون لویه جرګه چې قانون یې جوړ کړ. خو ممکن جرګې هغه وخت ګټورې تمام شي چې واکمنان یې تر شا وي، یا هغه وخت چې ولسونه پکې ټول سره یو ځای شوي وي. نن سبا په افغانستان کې واکمنان یوازې هغه کسان مني چې د دوی په سیر فکر کوي. د دوی مخالفان هم یوازې هغو کسانو ته شوی چې د دوی پرنګ سوچ کوي. خو جرګه د ولس پرېکړه ده. په هغې کې هم خان کښېني، هم ملک، هم ملا، هم تعلیم یافته، هم بې تعلیمه، او یو هم د بل د نظر مخالفت نه کوي، لوی هدف ته پام کوي. سوال دا دی چې د ګیلمن وزیر د وژلو پیشه چې ډیر افغانان یې د ویر په ټغر راټول شول او لا هم د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې دا ویر روان دی، دې ته زمینه برابره کړي چې همدا د مختلفو فکرونو افغانان سره راغونډ شي او د سترو ملي اهدافو لپاره پریکړې وکړي. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکي ایمل خټک ته بلنه ورکړې ده. همدارز د سیاسي چارو کتونکي نجیب ننګیال ته مو بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې راسره برخه واخلي. د میلمنو هرکلی کوم. خټک صاحب، لومړی له تاسو واورو. منظور پښتین وایي چې جرګې مخکې جوړې شوې دي، خو دا پلا به دوی په جرګې کې اعلامیه نه صادروي، پریکړه به کوي. تاسو ورته خوشبین یاست؟
ټول اوریدونکو ته او ستاسو مینه ټولو ته ډېر ډېر دعا سلامونه نه چهلې. او ستاسو چې دا کوم سوانو کو دا ډېر مهم سوال دی، او دا سوال نن سبا د هر یو پښتون افغان ذهن کې دا سوال روچتېږي چې آخر تر کومه به مونږ دغه رنګې دغه شهیدان ورکو، قربانیانې به ورکو، او آخر تر کومه پورې به دا ظلم و ستم دا سلسله جاری وي. او خاص کر گلبن وزیر دا شہادت نفس کو تھا بیس نور دیا چکن پکاری پختن ہوتا جی پس منظر کے دا منظور پشتین دا اعلان کے پاکستان کے باغی جرگرا اگاڑی اور جرگا فیصلہ کے چکن پکا دی دین مخ کے تاسو اشارہ ہو گیا دین مخ کے جرگی شدر تمر میں لطا پښتانه ګوندونه چې دي هغه مختلفې جرګې کړي دي، په هغه جرګو کې پریکړه شوې دي. خو دا هغه جرګو دوه غټ دغه خامیانې وې. یو غټه خامي خو دا وه چې هغه جرګې چې روبللې شوې، نو په کار خو دا وه چې جرګې را بللو نه مخکې خلک اول فریقین چې څومره وي، څومره میدان کې بطرح کوتونه چې دي هغه ټولو سره خبره وشي، هغه ټول په اعتماد کې وایس کړی شي، او بیا جرګه راغوښتی شي. نو ممن به داسې وشوه چې یو ګوند د طرفه به دا جرګه اعلان شوه، یو نظر د طرفه به دا جرګه اعلان شوه، او نور خلک به پکې راغلل. خو هغه مشاورت چې په کارو څنګه هغه رنګونه شو چې هر یو کس چې راځي جرګې ته چې هغه دا محسوس کړي چې دا جرګه ما رابللې ده، او زه پکې مهم نقش وبم. دویمه غلطي په خامي پکې دا وه، کمزورتیا پکې دا وه چې دغه جرګو چې دی نو خو پریکړې به ډېرې وکړي، خو د پریکړه لیکونو دغه باندې پایې باندې د عمل دپاره، د هغې د څارنې دپاره، یا دا به څنګه عملي کېږي، دې دپاره به څه لارې چارې پکار راوستی شي. هغه لارې چارې هغه رنګ چې څنګه پکارو هغه نو خو وټاکل شوی او نه بچ دی نو کمیټیانې داسې جوړې شوې که کوئی جوړې بم شوی هغه کمیټیانې به هغه رنګ څارنه او هغه رنګ هغه هغه چارې به مخ ته بوتلې که واقعي څه غواړي چې یو قاطع فیصلې چې په مشي او هغې باندې
فکر کوي چې دا مناسب وخت دی ځکه ممکن ځینې کسان دا ووایي چې دغه اوس چې ګیلمن وزیر وژل شوی دی د خلکو احساسات زیات دي او وروسته کېدای شي چې دا احساسات کښینی او په درو میاشتو کې خو بل لور ته که وګورو د جرګې را بلل او له خلکو سره خبرې کول وخت هم اړتیا لري بیا په هغې حساب باندې شاید دا درې میاشتې هم کم وخت وي ننګیال صاحب
زه فکر کوم د وخت مسله به دومره نه وي چې وخت درې میاشتې کافي وخت دی په یو میاشت کې هم امکان لري په عاجلو اضطراري حالاتو کې ملتونه هم سره راټولېدلی سي او هم چې دی وضعیت داسې دی تاسې ګورئ په پښتونخوا کې خاص کر پښتانه د یو ډېرې لویې ډرامې ښکاري دي او ډېر لوی څه راروان دي هغه سیمه باندې نو هوښیار او ځیرک مشران هماغه دي چې په دغسې حالاتو کې خپل ملت ته رجوع وکړي او خپل ملت سره مشوره وکړي هغوی راټول کړي په ځان باندې د هغوی دا خبره ډېره سمه ده چې زه به د دې وطن علما د دې وطن مشران او سپین ګیري هغوی راټولوم او هغوی سره به خبره خلاصوم نو دا ډېر پر ځای کار دی چې څه مشوره د هغه خلکو وي ورته په دې اساس باندې به یو ملي موقف چې دی هغه اختیار کړی شي نو زه شخصا فکر کوم دا ډېر په وخت اقدام دی ځکه په ځای د دې چې نورې جنازې پورته شي او هره ورځ پښتانه د غم په ټغر باندې ناست وي
یعنی فکر کوي چې تر دو درې میاشتو هم باید پلانډ وخت کې دا جرګه جوړ شي ساس په باور
بالکل کامل امکان
لري په دې برخه کې به د خټک صاحب نظر هم واخلم خټک صاحب تاسو فکر کوئ آیا ممکنه ده چې خواره وره پښتانه په یوې میاشت کې راغون شي او جرګه جوړ شي
که موږ غواړو چې دا جرګه دې ډېره یو قاطع فیصله وکړي او په دې کې چې دا نو کاري طبقه دار کشر چې دا نمائندګي وشي او دا دې واقعي جرګه جوړ شي لکه دا څنګه چې لکه دینه مخکې کومه جرګه شي وي هغه به د ګوندی جرګه وي که څه به هم پکې چې نو نمائندګي به ورکا نورو کشرونو ته خو هغه به په لویه کې به چې نو رنګ به چې او تاثر به چې ورکول هغه به د ګوندی جرګه ورکول نو که واقعي چې دا یو کامی جرګه وي نو کامی جرګې تیاریو ته پر دوی مچ دا درې میاشتې وخت کافي دی او دې کې په کار لري چې دا پی ٹی ایم مرګری چې دی هغه ټول هغه خلکو ته چې کوم داخل کوټونه دي چې کوم سټیک هولډر دي هغه ته ځان ورسوي دا جرګې کوم خلک په کار کې راشي هغه ته ځان ورسوي او هغه دې ته آماده کړي چې په دې جرګه کې یو پاتې سوچ راشي
مننه خټک صاحب پښتانه مبارزه عصمت شاه جهان په دې نظر ده چې د ګیلمن په څیر د مرګونو مخنیوی اسانه نه دی خو پر امن مبارزه ورته پکار ده دا څرګندونې سره اورو
ټول نړم به خو زه د ټول افغان او پښتون کمیتل مبارز قهرمان زمونږ خوږ ملګری ګیلمن وزیر په څیر سلام پېښ کوم دغه شهادت دغه شاعري دوانه مدا غلا رچی دا موږ ته رانا باندې راځي بل خبر دا ده چې دې سوال پولډن جواب نشي کېږي ځکه چې زمونږ سیمه چې دا د یو عالمی میدان جنگ جوړ شوی دی نو په دې کې عالمی قوتونه چې دې خپل پښکارا دا د روزلوي ټکو باندې روان نه او اوس چې دې یو دویم پولډ وار شروع شو او امریکا چې دا هغه چین او دا نوی ملټی پولر دنیا چې جوړیږي او دا غیشه دا کوم ون بیلډ ون روډ پروجیکټ هم شروع کړی دی د دنیا معیشت بدلو غواړي جی 20 د ایشیایي ملکونو لیډرشپ واغستو نو دا امریکې تقبل نه ده او هغه په دې سیمه کې یو بل وار زون جوړول غواړي نو راتلونکي وختونه چې دي هغه نو هم سخت دي او زما په خیال باندې چې یو مسلسل
ننګیال صاحب څه فکر کوي چې آیا پر امن مبارزه لکه څرنګه چې اغلی شاه جهان وایي د حل لاره ده
ګوره مسله خو تر اوسه پورې زه فکر کوم د یو قومي مبارزې لپاره په مختلفو تګلارو باندې فکر کول پکار دي دا فیصله خو به د هغه ځای مشران د هغه ځای علما د هغه ځای خلک پالان کوي چې کوم لار چارو باندې خپل انتقام د دفاع د ګټو خبره چې دا مخته ویسي زما باور خدا دی کله چې زمون خبره راځي د بر وطن خبره راځي زمونږ وضعیت او د دوه وضعیت لږ سره متفاوت دی نو د هر ځای خلک چې دي هغه خپلو منابعو ته خپلو وسایلو ته په کتو باندې هغسې ستراتیژي او هغسې تګلاره غوره کوي نو وہ گورو چې جرګه سه فیصله کوي په فیلی وضعیت کې د هغه ځای کې چې کومه داس می استحکام په نامه باندې بیا یو ډیر لوی د خشونت نه ډک عملیات چې دی هغه په دغه سیمه باندې را روان دي که پښتانه د دغه ډرامې د دغه دسیسي مخه ونه نیسي نو په دغه عملیاتو کې به بیا دوی بې کوره شي په میلیونو خلک به کډوال سي په زرګونو خلک به بیا ووژل سي د دوی مسجدونه خوندي نه دي د دوی حجرې خوندي نه دي د دوی ښوونځي خوندي نه دي او که د دغه ډرامې د پاکستان د پوځ چې کوم ترشای ولاړ دی په کومه نامه چې دوی ترهګري خپله جوړوي او بیا د ترهګري په نامه باندې عملیات شروع کوي د دغه شي په خلاف باندې دا خلک ونه درېږي نو په خپل کور کې به په یوه لسیزه کې دا د دوی دریم څلورم ځل وي چې دوی به بې کوره کېږي او دوی به بیا د خپلو مینو نه د خپلو کورونو نه چې دی هغه بې محرومه کېږي نو زه فکر کوم دا به فیصله به د قام جرګې ته ورپېښودل غواړي چې کومه تګلاره د شته منابعو عیني واقعیتونو ته په کتو باندې کېږي د پښتنو جرګه د زیرکو مشرانو په نتیجه کې چې هغوی هلته شتون لري فکر کوم هغه به د وخت فیصله کوي خو البته دې لپاره په ټولو هغه تګلارو باندې فکر پکار دی که هغه د عدم تشدد تګلاره ده او که هغه د دفاع لپاره عملا د وسلې پورته کول دي ملتونه دا معنا نه لري چې یو څوک خامخا یو څوک ته وژني ته څپېړه وهي او ته د هغه په خلاف وسله پورته کوي دا کومه بد اخلاقي نه ده نه دا کومه غیر اخلاقي بحث دی بلکې دا ستا اخلاقي مسؤلیت جوړي چې تاسو د نړۍ ټول ملتونه وګورئ هغوی په خپله دفاع باندې میلیاردونه ډالره مصرفوي او دا د همدغې ورځې لپاره مصرفوي چې څوک ته
کله چې پاتونونه شوی دي او حتی خونړی پاتونونه شوی دي نو د هغه خطر سیاسي اجتماعي او اقتصادي شرایط مهمه دي که فعلا فرزند پاکستان اقتصادي شرایط ته وګورو لما سره د نړیوال بانک یو راپور دی وړاندې ویل تاسو سره شریک کوم خو مخکې تر هغه به د خټک صاحب نظر واخلم خټک صاحب اقتصادي شرایط پاکستان خراب دي سیاسي شرایط د پاکستان داخلي ګوندونو سره بيشتلې او پاشلې دي او اجتماعي شرایط هم همداسې دي چې ګیلمن وژل شوی دی د پاکستان مرکزی رسنی د مرګ خبر هم نه خبروي او پلوکونو پښتانه پلارو کوڅو کې ورته دري شاو د جنازې هرکلی کوي په داس شرایطو کې چې جرګه هم راوغشتل سي فکر نه کوي چې جرګه شاید ډیر خونړی پریکړه وکړي او دا وضعیت په کومه خوا روان شي خټک سره
ډیره مننه څنګه چې تاسو خبرو کا چې نن پاکستان کې دین او هغه بحرانستان دی هر یو شوبه چې دا هغه بحران او د کرایسس سره مخامخ ده او اقتصادي وضع خو ډیره زیاته خرابه ده نو په داسې حالاتو کې څنګه چې ننګیال صاحب وایي چې پی ټی ایم مخې ته پی ټی ایم چې کوم دی یو سیاسي نوزت دی او سیاسي نوزتونه چې دی هغه د مختلف لارې لري د خپل مقصد حاصلولو لپاره مختلف لارې چارې پکار راځي چې پای کې یو وسله والا لارم ده او یو داد میں تشدد لارم ده که څوک داد میں تشدد نن خبره کوي دی مطلب دا نه دی چې غنی هغه دا وسله والې مبارزه ته شاکړي ده ولی وسله والا مبارزه چې څوک یې ول خلک ته خلکو ته دا شعور ورکړي دا پوه ورته چې دا ته په لسه نه پاره وي ته نو په داسې حالاتو کې که فرض وکړو نن نه د پښتون قوم ته فیصله کوي نو دا څنګه نه چې هغه یو جذباتي فیصله وي هغه فیصله به په هوش باندې وي هغه به د حکمت فیصله وي او هغه به داسې فیصله وي چې هغه به چې کوم داخلي خارجي شرایط دي هغه په نظر کې ساتي ځکه چې کته خارجي او داخلي شرایط په نظر کې ونه ساتي او دا کوم خپل ځان ته ونه ګوري چې ته څومره وګو کې نو دا بیا چې دی نو دې ته مهم جوړي وي او پښتو کې ورته وایي چې د غر سره سر جنگول دي نو زما په خیال باندې میدان کی چکم پتنگر کی چکم جمع مرگری دی مشران دی اگئی ٹور پتے عرصہ وزبا دی کوئی دی اگئی ٹور عرصہ دا دغن تیری گی دا فشارونو نا تیری گی نو اگئی چارا فیصلہ کئی اگئی بلکل دا مطابق کئی دا کمون تصور کو چا غیب فورن مسئلہ رو چا تکی نظمہ پا خیال بانے دا فشار نورم طریقی اشتا ہوا تا تا تکاری چی
مانا نا خٹک سر مننه. البته یو خبره د خټک سره پلان وکړه تاسو نظر واخله مخکې تر دې چې د نیویارک ټایمز راپور د پاکستان د اقتصاد په باره کې ځینې ټکي لاوریدونکو او لیدونکو سره شریک کړم. یو مسله دغه د شخړو په ارتباط، کله چې په یو هیواد کې یا یو په سیمه کې یا یو په ټولنه کې سولیز هغه کسان چې سولیز مبارزه کوي لکه ګیلمن چې کوله او دا ووژل شي، فرضاً دا په پلازمین اسلام آباد کې ووژل شي او یو ډله ورته راشي، څو کسان وي او په یو پارک کې دی وژنې او دا نه نیول کیږي او خبرې هم نه خپرې شي، فکر نه کوي چې همدا خپله مصالحانه تشدد ته لاره پرانیسي؟ او شاید د همدې له خاطره به و چې د تحریک طالبان پاکستان ډله چې د پاکستان د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه کوي، هغوی هم د ګیلمن په مړینه باندې غم راضي ښکاره کړې ده او له هغه سره همدردي ښولې ده. خټک سره
ګورئ، دا څه ده چې کله دا د پی ټی ایم د غونډون وجود کې راغلی دی، نو دا هغه ورځ نه د پاکستان د چارواکو یا د اسټیبلشمنټ دا پوره کوشش دی چې پښتانه دومره مجبوره کړي چې هغوی ټوپک راوالي او داسې کارونه وکړي، ځکه چې که یو ځل دوی ټوپک راوایي شو هغه باندې بیا هغه ساړه وژل او دا کول چې دی هغه آسان دي. ګوره داسې دی چې هغه چې کوم تنگ دي نن هغه د وسلې دغه نن نه دي تنگ چې ګنې مونږ به ټوپک راوالو هغه باندې به کوم فشار، هغه چې دا کوم سیاسي عمل روان دی، ګوره هغه دا عمل کو د دې په نتیجه کې په ټوله دنیا کې ځای په ځای باندې چې دی نو د غایبانه جنازې هم کیږي او لاریونونه هم کیږي، حتی چې د پاکستان د کونسلخانو او سفارتي مقاماتو نه بار کیږي. نو دغه دا کوم د لیر چې دی د بیدارۍ، هغه بیدارۍ لیر دومره مخکې لاړو چې اوس یو داسې فشار دی چې هغه فشار به چې دی نو په ملتپاله ګوندونه به مون چار قدم پورته کوي، دغه فشار د لاندې به پورته کوي، او که پاکستان حکومت هم اوس آئنده لپاره څه قدم پورته کوي نو دغه فشار به په نظر کې ساتي، ځکه چې دا ولسي پاسون دا خو دا اصل کې د ګیلمن وزیر وژنه چې وا شهادت کې وو دا په دې پاسون باندې حمله و چې دا پاسون جوړ کړي دا ویری دا چې دی وډاری او 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 دا کوم د خاص کر دا فوجي اپریشن چې کوم مخالفت ته هغه چې څومره مدامت روانو مخالفت روانو هغه ته لاره ونیسي او د خلکو توجه دا اپریشن د مخالفت ته نورو مسایلو طرف ته کی، ولی هغه په دې مقصد کې ناکامه دي او اول دا دی چې عوامي او ولسي بیداری دومره مخکې تللی ده چې اوس په ډیرو حالاتو کې چې دی نو هغه اوس د پاکستان د دپاره یو غټ مشکل جوړ شوی دی. نو دا سیاسي مشکلات چې د کوم دولت لپاره د کوم سټیټ لپاره ډېر خطرناکې په نسبت د دې چې ته وسله راواله، اوس یو ځل دوه زره کسان وسله راوالي، نو په داسې حالاتو کې چې کوم خارجي سفارتي او سیاسي او حمایت نه لري یا داسې ځای نه لري چې هلته لاړ شي، هلته کې خپل تجاویو کې لږ وګوره طالبانو کې داسې کول خو پاکستان کې ورته یو ځای ملاو، ایران کې ورته ځای ملاو، نو تر څو پورې چې پښتنو ته دا چې یو حمایت نه حاصل شوی تر هغې پورې داخل کې مسله قدم پورته کول چې دی هغه به خودکشي وي او هغه به چې دی نو د بلوچ مثال خلک ورکوي خو بلوچو سره په علاقه کې ډېر قوتونه دي چې هغه ور سره مرسته کوي، پښتنو ته لا داسې مرسته نه ده تللی شوي.
مننه خټک صاحب. ازادي سپو کې پروګرام له ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې د پروګرام د بحث موضوع مو دا ده چې د پښتون خورنګ غورزنګ اعلان کړی دی چې په شاوخوا درې میاشتو کې به د پښتنو یو ډېر لوی جرګه راغواړي او په یغې کې به پریکړه کوي چې دوی به څه کوي. د دې بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو ایمل خټک او د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګیال ته بلنه ورکړې ده. ننګیال سره مخکې تر دې چې تاسو ته راشم، د پاکستان د اقتصاد په باره کې به د نیویارک ټایمز د خبرې کړې مقالې سوټی کې لاوریدونکو سره شریک کړم. نیویارک ټایمز د جولای په 10مه په یو مقاله کې چې عنوان یې دی په داسې حال کې چې شخړې په زیاتې دوري پاکستان کولی شي چې خپلې چینایي پروژې خوندي کړي، تر دې عنوان لاندې لیکي. په پیل کې البته د مقالې په پیل کې اشاره شوې ده چې په اسلام آباد کې د چینایانو د ساتنې لپاره د نویو ځانګړو پولیسو ډله جوړه شوې ده. د چین د کمربند او لارې پروژه د شاوخوا 6 میلیارد ډالرو په ارزښت په 2015 کال کې پیل شوه. هغه وخت داسې باور کېده چې د دې پروژې د پلي کولو لپاره به په لسګونو زره چینایان په پاکستان کې کار کوي. د نیویارک ټایمز راپور له مخې د چین د پروژو پر ضد امنیتي ننګونې له پیله لا موجودې وي، خو په تیرو دریو کلونو کې چې افغان طالبان په کابل واکمنان شوي دي دا بریدونه منظم شوي او زیات شوي دي. ورسپانه په مارچ کې په ګوادر کې یو بریټ ته اشاره کوي چې څو ورځې وروسته تر دې د پاکستان پر دوهم ستر هوایي ډګر چې چینایانو جوړ کړی دی حمله وشوه. بیا څو ورځې وروسته پر چینایي کارکوونکو ځانمرګې برید وشو. په بله میاشت کې 15 جاپانیان په کراچۍ کې د پولیسو په وینا د چینایانو په ګمان ووشل شول. تیره میاشت د پاکستان صدراعظم شهباز شریف چین ته ولاړ چې د انرژي په برخه کې نوري 10 میلیارده پانګونه له چینایي چارواکو ترلاسه کړي. خدای اسلام آباد ته تش لاستون شو. د نیویارک ټایمز د خبرې کړې مقالې له مخې په پاکستان کې چینایي پروژو ته هم داعش تهدید دی، هم تحریک طالبان پاکستان چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو نږدې متحد دی. ورځپاڼه لیکي چې پاکستاني طالبان د چینایانو د اویغور مسلمانانو غچ اخلي. ننګیال صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ چې په دغسې شرایطو کې چې د پاکستان اقتصاد ډیر ځپل شوی دی، البته د نړیوال بانک راپور هم له ما سره شته چې هغوی ځینې وړاندوینې هم کړي دي، په داسې حال کې پاکستان په کومه خوا روان دی که چېرته دغسې یوه جرګه هم جوړه شي او هغه هم د پښتنو په حق کې ځینې پرېکړې وکړي؟
ګورې، پاکستان د کاملا د نشۍ په حالت کې دی. یوازې د پښتنو مسله نه ده، تاسو د بلوچانو ګورئ. د بلوچانو د پرون په بلوچستان کې چې کومې ډاکټر مهرنګ بلوچ مشري باندې کوم لاریونونه شوي دي، هلته هم خشونت شوی دی او د لاسو ګریوان دي د سرکار سره خلک. نو حالات په مجموع کې په دوو دواړو ایالتونو کې چې دی، بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې، خراب دي.
په نور پاکستان کې هم حالات ګډوډ دي. جرمني له کراچۍ خپل قونسلګری استل دی د دې خطر چې وایي امنیت تهدید دی او امنیت نشي ساتلی. مهرباني وبخښئ، ستاسو خبره مې خطا کړه.
بالکل، البته دا دوه الفنه د سيدي چالتا پیښې ډېرې دي نسبتا پنجاب ته. زما هدف په دغه سیاسي وضعیت کې د پاکستان اقتصاد چې دی هغه د دې جوګه نه دی چې د پاکستان فوج هم د دې کچام دوی د ازمې استحکام د عملیاتو اعلان کړی دی. خو د دغه عملیاتو په نامه باندې غواړي دوی چې څه شروع کړي، بیا د غرب نه په دې باندې پیسې واخلي چې ګویا دوی د ترهګرۍ په خلاف جګړه کې ولاړ دي، د ترهګرۍ په خلاف جګړه کوي او په دغه سیمه کې یو نوی انارشي ته داسې انارشي ته لازم چې هواره کړي چې هغه د دوی په کنټرول کې وي. یعنی دوی په خپل عمل چې دی ځینې شیان چې دي هغه مسؤولي هم جوړوي. د پاکستان پوځ چې دی په دې کې ډېر مهارت لري. نو کدی په دې د چاره کې دی بریالی شي چې د پښتنو په سر باندې، د پښتنو د سیمې په نام نه کولو باندې د بیا میلیاردونو ډالر واخلي، لکه په تیرو شلو کالو کې د شاوخوا 40 میلیارد ډالر اخیستي دي د ترهګرۍ په خلاف د جګړې په نامه باندې. او هغه څه چې د 40 میلیارد ډالر چې د پاکستان اقتصاد لپاره یو څه ناسه کومک کوي، کې ډېره برخه د پاکستان اوس جنرالانو تتلله. نو دغه ډراما دوی بیا غواړي، ځکه د پاکستان په خزانه کې داسې څه نشته چې د جنرالانو دپاره نور څه پاتې. د پاکستان د پوځ چې دی په فساد باندې مشهور دی، هغه پراخ فساد کې لاس لري. یو کرنل او جنرل چې دی هغه دومره غلاو کې بیا دغه ځای نه لاړ سي، یا په متحده ایالاتو کې واړوي، یا په دوبۍ کې آیشونوش کوي، یا په دی لاړ سي په انګلستان کې اوسېږي. د پاکستان یو پخوانی جنرال چې دی، یا داسې یو څوک چې هغه هلته لوی درستیز پاتې شوی، هغه بېرته په وطن کې نه دی پاتې شوی. کله چې د موده د واک پوره شوی، د هغه ماموریت خلاص شوی، د کډه وار کړې ده له پاکستانه وطن دی. هغه جنرال مشرف و، هغه کیانی و، هغه راحل شریف و، هغه غله دغه مخ کې چې دا څوک راغلی و، هغه ونو داسې منیر برخلیک هم دغه شیخ کاري. نو په پاکستان په پوځ کې دوی د خزانې نه باید یو څه واخلي، یو څه پیسې، یو څه دغه باید ودرېږي. د پاکستان په دې شي باندې د پاکستان خلک پوهېدلي دي. همدا وجه ده چې حتی په پنجاب کې د پاکستان د پوځ په خلاف کرکه په زیاتېدو ده. بلوچان په دې خبره پوهېدلي دي، پښتانه د دوی په خلاف متحدانه ولاړ دي چې زما په سیمه کې به بیا زما په سر باندې سودا نه کوي، تجارت باندې کوي نه. برغه کیږي چې زما په ویلي په تویولو باندې ته د پیسو څښتن شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ هدف دغه شی دی، هغه خبر هم دا کوي. او تاسو ولې د تیرو څو ورځو کې په پاله باندې چې کومې ویډیوګانې لیدل کیږي، په کواډ کې، په افریدیو کې، په ځینو نورو سیمو کې، خلک د پوځ پسې راوځي، خلک راوتل دي تیږې ور باندې واروي، ورته وایي چې زموږ سیمو نه وځي. دلته دا ستاسو ځای نه دی چې تاسو دلته عملیات پیل کړئ. نو په دغسې یو حالت کې پاکستان د خپل خراب اقتصادي حالت دپاره د یو ډرامې په پیل کې دی، او په دې هیله چې ملتونه هغه همدغسې ویښ
پاتې شي. مننه. د پاکستان د اقتصاد په برخه کې د نړیوال بانک د راپور یو څو ټکي هم شریکوم، بیا خټک صاحب تاسو ته راځم. البته نړیوال بانک په خپل راپور کې چې د 2023 کال په سر کې خپور کړی دی، دوه ټکو ته اشاره کړې ده چې په پاکستان په 2023 کال کې پراخ سیلونه راغلل چې لږ سره اقتصاد خراب شو. د کورونا وبا ته هم اشاره کړې ده، خو نړیوال بانک لارښوونه کوي و په پاکستان کې د ماشومان د زیږون ستونزه ده چې ماشومان زیږي او مړینه زیاته ده او نفوس مخ په زیاتېدو دی. د دې مخه باید ونیول شي. د دوی په وینا کمزوری تعلیم، تعلیمي وضعیت وای خراب دی. مالیه وای له څو لسیزو راهیسې د پاکستان د جی ډی پي تر لس فیصده لږ برخه جوړوي. د صادراتو ستونزه لري. البته د صادراتو برخه کې خټک سو بیا له تاسو پوښتنه لرم. زراعت د اقلیم له بدلون سره باید تنظیم کړي. دا هم وړاندوینه ده، وړاندیز ده نړیوال بانک پاکستان ته. او پاکستان د انرژي ستونزه لري. دا برخه هم د انرژي برخه او د صادراتو برخه کې پوښتنه سست له افغانستان سره ارتباط لري. خو نړیوال بانک په خپل راپور کې چې د سش کال 2014 په پیل کې خپور کړی ویلي دي که چیرته دا اصلاحات رامنځته شي نو ممکنه ده چې پاکستان د خپلې سل کلنې کلیزې پر مهال یعنی تر 2023 کال پورې څه ناڅه پر اقتصادي ستونزو برلاسه شي. څه ناڅه خټک صاحب، دا دوه ټکي چې نړیوال بانک اشاره ورته کړې ده، یو د صادراتو خبره ده، یو د انرژي. د انرژي مشکل هم د پاکستان هغه وخت ممکن حل شي چې په افغانستان کې داسې یو حکومت وي چې له هغه سره ښه روابط ولري، چې د کاسازر پروژه تیره شي او د ټاپي پروژه هم پلی شي. او د صادراتو په برخه کې هم تر هغو پورې چې پاکستان منځنۍ آسیا ته سم صادرات نه وي کړي او افغانستان د پاکستان له لارې د واګې د بندر له لارې هند ته صادرات نه وي کړي، د دوی یعنی دا جواب په جواب کې دې ته لاره نه وي ورکړي او د کراچۍ بندر افغانانو ته نه وي پرېښي، څرنګه به د دوی صادرات وده کوي او د انرژي مشکل به څرنګه حل کیشي؟ خټک سر،
بالکل تاسو صحیح نقطو طرف ته اشاره وکړه. ترڅو پورې چې د انرژي خبره ده، نو پاکستان دا امید لرلو، توقع لرله چې دا وسطی ایشیا د افغانستان د لارې به هغه وسطی ایشیا سره وصل شي او هلته نه به چې دی نو خپل انرژي ضروریات پوره کړي. بل د ایران سره هم د انرژي تعاون کې قراردادونو کې هلته نه ورته انرژي ملاوېدی شي. بلې مشکل دا دی چې ایران سره چې کوم پاکستان غواړي چې کوم انرژي معاهده وکړي نو هغه امریکا پکې غټ آیلېږي او امریکا یې نه پرېږدي چې هغه د ایران سره دی دا ځینې قراردادونه وکړي. نو تر څو پورې ګوره د هند سره تعلق خراب دی، ایران سره تعلق دومره ښه نه دی. نو نن سبا خو دور چې دی هغه د ګوندی ملکونو سره د همسایګانو سره په تجارتي همکارۍ او اړیکو باندې خلک کومونه ترقی کوي. نو د پاکستان چې کوم خپلې داخلي خارجي پالیسیانې دي تر اوسه پورې د هغې په نتیجه کې پاکستان په علاقه کې بالکل تنها شوی دی. ایران سره هم تعلق نشي ساتلی ځکه چې د امریکا په فشار دی. په اوس مشکل دار ہے یو طرف ته ڈانگ دے بل طرف ته پڑانگ دے کہ چین خوشحال ہے امریکہ تے خپکی گی کہ امریکہ خوشحال ہے چین تے خپکی گی. اوس پاکستان دا سوچ کئی ما حضور ذہنیت لري چې گنی اگئی بدا کریں گے دا ڈرامیو کی دلتا و فساد و ترگری و کل دا داعش پنم کل دا طالب پنم بدا مسئلے رپورت کئی. ولی اس دا دنیا دا غربی دنیا او خاص کر ورسر دا عرب دنیا اس پورے خو دا پاکستان دعا اقتصادی ملاتڑ چی چلتا نور تک مکونا راتلل او 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 تخته ده کوم کنه چې راتل هغه د غرب نه راتل او هغه د عرب ملکونو نه راتل. نو عرب ملکونو چې دین اوس رو هغه چې کومه پروژه وي دا د وابیت تقرولو یا چې دین د امریکای سره د هغه په استعمالي ګټو تر سره کولو کې او یا چې دین د غرب چې کوم دلچسپي او پاکستان کې نو هغه سره عمر نه راتل. پاکستان دې ته آماده شي چې د چین خلاف لکه څنګه چې د افغانستان خلاف استعمال شو او د چین خلاف چې دی نو امریکې ته اډې ورکړي یا دلته نه چې دی نو هلته کې چې دی نو ترګري صادرات کړو شروع کړي نو بیا کېدای شي چې امریکې نه ورته څه لږ ډېر داسې کومکونه ملو شي چې هغې سره به لږ دی څه والي په بل صورت کې چې دی نو هغه ممکنه نه ده ځکه چې اوس پاکستان ارزښت چې دی هغه دومره استراتیجیک ارزښت دومره نه دا ډېر هم پورې کم شوی دی. تر څو پورې چې د افغانستان سره تجارت خبره ده نو تاسو ته پته ده چې د تیرو دوه کالو کې چې دی نو ما ته خو سنۍ احصائیه نه دی یاده خو تقریبا 5-6 میاشتې مخکې چې دی نو 80% د پاکستان او د دغه افغانستان تجارت کې چې دی نو کموالی راغلی دی او افغانستان لګیا دی هغه خپل تجارتی
انسانی چې دی هغه په پاکستان باندې کوم غوړی او ما نه خټک صاحب، البته په دې برخه کې به دا اشاره هم وکم. دغه نن هم ازادي راډیو دا خبر لري چې د پاکستان حکومت په تورخم او سپین بولده کې د افغان سوداګرو 300 لاري درولې دي چې په یوه کې میوه بار دي او سبزیجات نو دا تجارت خو په خپل هم دغه رقم ستونزې هم ورسره مخامخ کیږي. که چیرته وړاندې البته ازادي راډیو ته د فیسبوک له لارې ګڼ پیغامونه را رسېدلي دي، د ټولو اوریدونکو مننه کوم. زه یو شمېر پیغامونه به هم له میلمنو سره شریک کړم خو وروسته په خپرونه کې. خو که چیرته د ګیلمن وزیر مسلې ته راشو، د مرګ او د وژلو پیش ته دا خبرې هم وشوې چې یو کس ته داوړ نومیږي، هغه په دې حمله کې لاس درلود. لیکن کله چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د نورو یو شمېر مشرانو د وژلو پیشو ته راشو، مثلا په 2019 کال کې ارمان نوړی ووژل شو، تقریبا په ورته شکل باندې پولیسو ووهه، په څټ ولګېد او بیا سا ورکړه. په 2020 کال کې عثمان کاکړ تقریبا په ورته شکل باندې ووژل شو. ننګیال صاحب ان فلیمنګ د پولیسي ناولونو ډېر مشهور انګریز لیکوال، د هغه وای که یوه پیښه یو ځلې وشي دا پیښه ده، که دوه ځلې وشوه تصادف ده، او که درې ځلې وشوه درېیم ځلې تکرار شوه دا د دښمن کار دی. که ستاسو نظر واخلي.
بلې، دا خبره خو رسمن خپله د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر هم وکړه په خپله ویناو کې، کله چې ګیلمن وزیر په روغتون کې او د هغه ورځ باندې دا یادونه وکړه چې دا ټولې پیښې ورته دي، د عثمان کاکړ پیښه ده، که د ارمان لوني پیښه ده، او که د دوی پیښه ده. نو پښتون ژغورنې غورځنګ باندې خو بریبل د دې نه مخکې دا سړی شکنج شوی دی، دې نیول شوی دی، او دته د تاریخ بدترینې سزاوې ورکړل شوي دي، چې د په خپل کتاب کې چې چاپ ته پیلن آماده دی او په خپل ژوند پای ته رسوي ولې دی، هغه باندې هغه کتاب د بشتمې پیړۍ دوزخ، نو هغه کتاب چې دی هغه کې هم د یادونه کړې، په خپل هغه مشهور نظم کې هم د خپل زندان احوال لیکلی دی، چې په زندان کې سره څومره ناروا شوه، څومره ظلم شوی، حتی هغه په سپۍ وخوړل شو، هغه شکنجه شوی دی، هغه داسې حالت ته رسول شوی چې د هغه کورنۍ چې دی هغه زندان ته ورته راوړل شوی، تر څو هغه یې تهدید کړی و په دې طریقه باندې. نو
البته وبخښئ، د پاکستان پوځ هم په پیټیم باندې شکمن دی. مثلا د پاکستان د پوځ پخوانی ویان جنرال غفور یو وخت ویلی و چې له پیټیم سره له بهر هم مرستې کیږي، نو خو دغسې تورونه هم شته.
نو دا څنګه مرستې دي چې د دوه هر غړی چې هر مشر چې کله مړ کېږي د هغو د کورنۍ حالت، د هغو شخصي حالت چې دی، هغه په دومره غربت کې چې حتی هغه د یو سم روغتون ته د لېږدولو نه و. تاسو د ګیلمن وزیر ولیدل چې کله هغه په لومړیو کې یو ډېر لوکل شفاخانې ته وړی و، که دی په لومړي وخت کې سمې روغتون ته رسول شوی، شاید هغه ژوند ته ژغورل شوی وای. دوی د درملنې وس نه درلود. تاسو ولیدل چې باندې کوم مېشت پښتانه چې دي، هغوی دوی ته د بس پنې په راټولولو یا د چندې په راټولولو باندې د هغه د درملنو دپاره درملنې دپاره اقدام کوو. نو د هغو کورنۍ ژوند، د دوی حالت خو ډېر واضح معلومي، څوک چې لپاره پیسې اخلي، لپاره کومک ورسره کېږي، دا خو بیا ډېر شاهانه ژوند وي. هغه خو بیا د سیوي لکه د پاکستان د پوځ جرنیلان چې په میلیاردونو ډالرو سرمایه سره یوازې د راحت شریف سرمایه به ښودله چې د یو میلیارد ډالرو نه ډېره وه. نو ته د دوی هغوی خو بیا هغسې وضعیت لري، د بار نه چې څوک پیسې اخلي، هغه بیا په امریکا کې په پاجانس بکري کې پارټنرشپ لري، نو هغه دغسې حالت وي. دا خو د پښتنو د لارې هغه د با ملنګان دي چې د خپل قام په ننګه باندې راوتلي خلک دي، او دا یو خودجوش حرکت دی. او د خودجوش حرکت که نه وای، که دا د پیسو د باندې د کومک په طریقه باندې چا مبارزې کولای شوی، خو بیا به نورو قانون هم کړی وي، بیا به امکان درلودلی وای چې په نورو ځایونو کې دوی په کشمیر کې حتی دوی څومره وکولای شو، د کشمیر د ځینې مشرانو حمایه یې وکړه دا اویا کالونه. خو تاسو په کشمیر کې یو خودجوش داسې حرکت ونه لیده چې هغه د پی ټی ایم غوندې بېلګه وګرځېږي. نو زه فکر کوم یو خودجوش ولسی حرکت چې هغه رامنځته شوی دی، او دا د نن ورځې خبره نه ده، دا خو د نن خبره وای، موږ به ویلي وای چې پښتانه نن راټول شوي دي. باچا خان خدایي لښکر چې و د یو لکو شاوخوا نه ډېر شمېر راجستر خدایي لښکر دغه موجود و، هغه چا راټول کړي وو. دا جګړه خو چې د پاکستان د پوځ او د پنجاب د استعمار په خلاف د پښتنو روانه ده، دا خو د لومړۍ ورځې نه روانه ده، په قریبي د وخت نه روانه ده، دا خو په هماغه وخت کې
مننه ننګیال صاحب. مننه ننګیال صاحب، د دې خطر چې له دې بحث سره پاتې شو، او اوریدونکو ډېر پیغامونه د فیسبوک له لارې رالېږلي دي، یو شمېر پرې راوخلم. حکمتیار میاخیل په فیسبوک کې لیکلي دي چې کاشکې دا جرګه د ګیلمن وزیر تر مرګ مخکې جوړه شوې وای. محمد صدیق جلالي لیکلي دی کاشکې دا پښتانه دا جرګلش واضح وای چې کوم افغانانو بهرمیشتو رسنیو څه ویلي دي. البته اوس شاید دوی ته واضح شوي چې دا جرګې نه مطلب څه شی دی. محمود خان علیزي لیکلي د لویې جرګه په کوم ځای کې جوړیږي. البته منظور پښتین په خپله وینا کې ویلي دي چې د دې له خاطره چې نن سبا د ګیلمن وزیر د فاتحې مراسم دي، 4-5 ورځې به په دې باندې بوخت وي، له هغه وروسته به بیا د دې ځای هم معلوم شي. خان ظاهر لیکلی دی که چیرې په جرګه کې د رغونډیدونکو پښتنو مشرانو گفتار او کردار یو وي، بیا جرګه او په خپلو ژمنو عمل وشي، دا مسایل حل کوي. ډیرو زیاتو اوریدونکو پیغامونه را لېږلي دي. بصیر مخلص لیکلی دی او دا پیغامونه ډیر واړه دي، وبښئ چې زه سم لیدلی هم نسم. جرګه باید جوړ شي او په مشوره یوه داسې لار غوره کړي چې پښتون ولس دغې خمیزونه نور را بهر شي. او یوسف خان لیکلی چې دا ځل به جرګه پریکړه کوي. عبدالله اخلاص لیکلی د لویې جرګه ډیره ضروری ده. او شاهین شینواری لیکلی دی کاش دا هر څه ګیلمن لیدلی شوی. عبدالحق عباس لیکلی دی جرګه د افغانانو د اتحاد لپاره وي او ټول افغانان پکې شرکت وکړي، هغه د مشکلاتو د حل لپاره پکار ده. اسماعیل نوری لیکلی دی تراټکه یو افغان دی او د دې مسلې ته اشاره کړې ده. جان سمر لیکلی دی دا جرګه هسې د وخت ضایع کول دي. او زدران لیکلی دی چې زه دې جرګې ته خوشبینه نه یم. او یو بل اوریدونکی چې اوبښې نوم یې سم نه راته ښکاري، هغه لیکلی دی که توفیق د خوشحال بابا شعر لیکلی، که توفیق د اتفاق پښتانه مومو پښتانه مومي زوړ خوشحال به دوباره شي په دا ځوان. نور پیغامونه هم شته، له ټولو منندوی یم. خټک صاحب که چیرته تاسو سره شو او دا بحث داسې راغونډ کړو، مثلا جرګه جوړه شوله، په جرګې کې ځینې پریکړې وشوې، دغه پریکړې به د افغانستان په اوسني وضعیت هم تاثیر ولري؟
بالکل. ګوره داسې دی کنه چې دغه د قطر د پښتونخوا مسله، د بلوچستان مسله او د افغانستان مسله، دا دواړه سره تړلي مسلې دي، دا یو بل نه جلا نه دي. دواړه د یو قسم دشمن سره مخامخ دي، دواړه د یو قسم د دشمن د ظلم او ستم ښکار دي. نو لازمن دغه به کوي. خو زه چېرته یو خبره کوم چې بعضې وخت کې زمونږ توقعات چې دي نو هغه ډېر زیات، چونکې څومره چې زمونږ احساسات زیات وي، څومره چې زمونږ جوش زیات وي، څومره چې زمونږ ولولې زیات وي، نو څومره زمونږ توقعات هم زیات وي. نو زما په خیال باندې د دې جرګې سره خو توقع ساتل پکار دي چې دا به یو لاره ټاکي، دا به یو تغور کوي، یو لاره به ورکوي، یو روډ میپ چې ورته هغه به ورکوي. او خبره دا ده چې ډېر زیات توقعات هم نه وي ساتل کېږي، د دې په نتیجه کې به فوري طور باندې بدلون راشي، بلکې دا به یو لاره ټاکي، داسې لاره ټاکي چې هغه به د مستقبل لپاره چې څنګه موږ کولی شو کوم نو اول کې ما ته داسې ښکاري چې ځینې سیاسي فشارونو طرف ته به ځي چې څنګه دا سیاسي فشار زیات کړي. او دومره خبره ده چې دغه د ګیلمن وزیر د شهادت نه پس تاسو کتل چې په کابل کې چې کوم دغه شو اټکل شو، هلته چې د جنازې کولو کوشش وشو، هغه ناکامو کوشش وشو، هغې باوجود هغه جنازه وشو. دغه رنګ یې په افغانستان کې که څوک بار نم دي روتي په نورو ځایونو کې، خو خلکو په کورونو کې، خلکو په مختلف طریقو باندې خپل غم خوړلی دی، خپل دغه اظهار کړی دی. نو داسې دی چې دا د بیداری عمومي بیداری مونږ ګورو افغانستان 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 د ژغورنې یا د افغانانو د ژغورنې خپل کوم یو خود جوش یو مزد وجود کرا شي، که څه هم هغه به ډېر ابتدایي وي، خو ورو ورو دا حالات دې طرف ته ځي چې خلک وایي، پښتانه وایي چې اردو کې دغه متل دی چې جنگ آمد په تنگ آمد په جنگ آمد، چې تنگ شي نو په جنگ شي. نو خبره دا ده چې ما ته خو ښکاري چې دا بدلون دا سلسله چې ده دا به صرف پښتونخوا پورې نه وي، دا به په ټول سیمه کې محسوسېږي. ګوره تاسو کتل چې پنون بلوچستان کې څنګه ننګیال صاحب ورته اشاره وکړه، ډېر لوی یو ناریونه شو. نو دا چل دی چې دا کوم په خیبر پختونخوا کې چې دا ټی ایم دا کوم په شکل کې دا نوزت یا دا پاسونو روان دي، نو د پاکستان په نورو سیمو کې هم خلک وایي چې کاش که مونږ هم منظور پښتین وو، یو شخصیت لرلی، سیاسي مشر لرلی، او کاش که مونږ هم دلته دغه رنګې. نو تاسو کتل چې په کشمیر کې چې دی نو لوی نور نوزتونه وشول، تاریخونه لاریونونه وشول، په ګلګت بلتستان کې وشول، او په دې ټولو لاریونونو کې یو ناره مشترکه وا چې هغه پیښور نوالی تر کراچی پورې تر گوادر پورې هغه داوه چې یہ جو دہشت گرد دی ہے اس کے پیچھے وہ دی ہے چہ دا کوم زمونگا بدالی دا بدامنی دا فساد دے دا ترگری دا ددی شاتہ چہ دینو دا پاکستان اسٹیبلشمنٹ ہے نو دا نہ چہ کنے دا تے بیداری عمل چہ دے دا صرف دا پختنو پورے محدود دے
مانا نہ پٹک صاحب پدی برخ کہ بدن انگل صاحب نظر مخلب ننگل صاحب تا فکر کوی دا جرګه کار رنگ پریکټی کوي او لکه څنګه چې خټک صاحب ورته ویل چې توقعات باید ډیر لوړ ونه ساتي افغانان د دې تاثیرات به د افغانستان په اوسنی جغرافیه څه وي ستاسو په باور؟
بله زه فکر کوم توقعات خو په خپل ځای باندې مدیریت کول غواړي خو حالات داسې دي چې رښتیا د بغیر بله لاره هم نشته د پښتنو که جرګه قاطعانه فیصله نه کوي او د ټول په یوه خوله باندې ټول سیاسي عذاب چې دي او که ټول مزاحمتي تحریکونه دي ټول باید په یوه خوله د پښتنو په ننګه باندې ودرېږي او د خپل قام په خفغره د پاکستان د پوځ په خلاف دا خبره ډېره کره کړي ځکه که دوی تقسیم شوي وي دوی پاشل شوي وي دوی به یو یو دغسې شهید کېږي لکه ګیلمن وزیر چې وشو لکه عثمان کاکړ چې وشو عثمان کاکړ خو د پی ټی ایم برخه هم نه وه خو سیاسي کارکن و سیاسي سړی و او هغه خو د پاکستان د پارلمان غړی و علي وزیر خو چې دی د پاکستان د پارلمان غړی و هغه سره یې څه وکړل نو زه فکر کوم خبره دا ده که څوک د سیاسي عذاب وغړی و که سیاسي عذاب وغړی نه وي هغه باید په دې خبره باندې اتفاق ولري چې د پاکستان پوځ چې دی په دې خاوره باندې ستاسې د ګټو ستاسې د حقونو چې دی مدافع نه دی او د هغې په خلاف دی او د پاکستان د پوځ سره دغه جوړه چې دا ډېره مشکله ده دا بیا کالو تاریخ دا وښودله چې تاسې د پاکستان سره ګډ نه شئ تللی
یو وخت مې د سیاسي چارو لکتونکو افراسیاب خټک سره په همدغه پروګرام کې خبرې کولې هغه وویل چې باید ولاره راووزي نه پاکستان له دې ځایه څوک بل چېرته انتقالولی شي او نه افغانستان بل چېرته انتقالولی شي دلته دوه هیوادونه دي څنګ په څنګ سره پراته دي حل لاره باید راوباسي او له څه فکر کوي نو حل لاره باید څه وي
پاکستان څوک له دې سیمې نشي لرې کولی خو پاکستان ماتولی سي او پاکستان پخوا هم مات شوی دی تاسو ولیدل کله چې بنګال بیرېده پاکستان ته ماتېدلو چانس او د پاکستان د ماتولو طریقه ډېره اسانه ده ځکه دا په طبیعي هېواد نه دی دا د نقشه باندې راټول څو کله چې پرنګي له دې سیمې نه وتلو څو ملتونه یې په زور باندې سره یو ځای کړل او هلته د پاکستان په نوم یو جغرافیه رامنځته کړه دغه جغرافیه چې رامنځته شوې ده طبیعي جغرافیه ده کله چې طبیعي جغرافیه نه یو څو قانونه داسې دي چې د هغو هویت د هغو شناخت د هغو کلتور د هغو تاریخ هر ځای یو بل سره په ټکر کې پاتې شوي دي یعنې همدغه پنجابیان چې دي دا د پښتنو سره په تاریخي لحاظ په ټکر کې پاتې شوي دي پیړیو پیړیو له دوی سره جګړې شوي دي په یو بل یرغلونه کړي دي نو کله ته دا دواړه دوه متخاصمې ډلې دوه متخاصم قومونه ته په یوه هېواد کې نشي راوستلی چې هغه هغه ته روپۍ ته اوس یو ملت کې تاسو ګډ ژوند سره وکړي نو دا خو پاک خبره وکړو خو د رنجیت سنگ نسل دی دا بېله خبره ده چې دی مسلمان شوی دی او دی اوس مسلمان دی اوس هندو نه دی خو خبره دا ده چې په تاریخي لحاظ خو د ده نسل او د ده هر څه معلوم دي پښتانه متفاوت دي پښتانه په تاریخي لحاظ د ده سره نه ګډېږي نه یې فرهنګ ور سره ګډېږي نه یې ژبه ور سره ګډېږي
مننه ننګیال صاحب بنگلادیش بیل شو لیکن نن سبا د پاکستان د پنجاب سیاسی جن سیاسی واکمنان لکه عمران خان او د دله بیا بیا د خبره کبی ک چرته د پاوز ل سیاست لا سو نخلی پاکستان ممکن بیا ل ورته برخلیک سره مخامخ شي څه فکر کوي چې دا د پاکستان دننه د پنجاب ځینې زورور ګوندونه لکه تحریک انصاف چې دغه خبرې کوي دا به د دغه هیواد سرنوشت په کومه خوا یوسي
دا اصلا د پاکستان د پوځ کردار د صفات شو چې هغه په مجموع کې د ټولې ازادۍ په خلاف د پاکستان دننه چې دی د وګړو ازادي سلب کړي دا هغه په خلاف د شکنجه سیاست مخته وړي او دی په بهرنی سیاست باندې دی غالب دی دی حاکم دی په داخلي سیاست دی کنټرول دی د ملک اقتصاد او خزانه د د په لاس کې ده دا پوځ خو د پاکستانیانو په خپل خبره دا خو چوکیدار دی د چوکیدار څخه حق جوړیږي چې هغه د خزانه مالک هم شي هغه د پارلمان مالک هم شي هغه هم دی کنټرول کې انتخاباتو کې دی ګوتی وایي بار نه سیاست هم دی کوي په دې ملک کې خو چې دی هغه سیویلین سپرویسیا د ملکی خلکو بالاتری چې دی یا برتری چې دی هغه خو نشته دی او په جمهوریت کې خدا شی مهم دی په جمهوریت کې خو پوز او پولیس چې دی هغه ستا چوکیدار دی ستا محافظ دی ستا ساتون کې دی هغه پیسې راکوم کې نه دی تصمیم به جدی ملکی خلق نیسی هغه خلق به نیسی چې ولس ټاکلی دي د ولس استازي دي په جمهوریت کې د ولس په خوخه باندې راغلی زحمت چې دی حکومت چې دی هغه به فیصله کوي دا دې لپاره څوک جنرال نه راولي چې جنرال به فیصله کوي چې د افغانستان په اړه پالیسي څنګه وي د عربو سره څوک یو په کور دننه د خلکو
مننه ننګیال صاحب
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
ازادی سپو کې پروګرام د ازادي رادیو په منځني صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوریدل فیسبوک له لارې هم د خبرونه په ژوندۍ بڼه کتلی شي. د ګیلمن وزیر تر وژلو وروسته د سسیچارو کتونکې ډیوی پتنګ ازادي رادیو ته وویل چې دغه رقم وژنې د پښتونونو سبب کیږي. د ډیوی پتنګ څرګندونې سره اورو وینو.
بلا شکه چې د ګیلمن وزیر وژنه دا بنوي چې صرف دوی پاکستان استخباراتو د وژلو نو بس د غږ به خاموش شي. په دغه رقم کړنو سره دوی په لکونو نور ګیلمن وزیران زیږول کیږي او پاڅون بکوي، راپورته کیږي، به د حق وختنې بکوي. نن ورځ زموږ ځوانان په دې باندې پوه دي، خصوصا په دې باندې پوه دي چې پاکستان د دوی سره په څه رقم شکل باندې رفتار کوي او په کومو طریقو سره کوشش کوي چې د پښتنو وژنې طریقه
پاکستان کې دننه یو شمیر پښتانه خصوصا پخوانی سیاستوال چې په پخوانیو ګوندونو کې دي خو یو کې ځینې کسان په دې باور دي چې باید د پاکستان له مرکزی حکومت سره له هغه د دوی په اصطلاح له استبلیشمنت سره احتیاط وشي او که احتیاط ونشي حالات به نورم خراب شي او دوی ته به ستونزې پیدا شي. خو دوی پتنګ ویل وای که چیرته د پښتنو مشان لکه ګیلمن وزیر او نور وژل کیږي ممکن اخر خلک په پاتون لاس پوری کې کساسو نظر واخلم لته
ګوره ما چې څنګه مخکې وای چې دا ولسی به تاریخ شروع شي دا خاص کر بیا دا ګیلمن وزیر د شهادت نفس کې دا کوم یو فضا جوړیږي لګیا دی چې شرایطو کې چې کوم پښتانه هغه سیاسيون چې هغه په مفاهمت کې څنګه ساتي یا هغه دا غوړی چې یو نار پیدا کی دا اسټابلیشمنت سره او په دغه طریقو باندې دا مسلې حل کی ولی هغه به دومره د فشار نه دی چې ترې د پاره به ممکن نه چې هغه د ځنې خبرې په اعلانیه وکړي شي یا ځنې قانونه د اعلانیه وکړي شي نو دا یو عمومي فشار لګیا دی چې عوامي بیداری په ولسی بیداری شکل کې چې د منګورو او هغه به دې ته مجبوریږي چې هغه د ولس آواز اوري د ولس ارمانونه د هغه مطالبات او د ولسی
خټک صاحب وبخشي فکر کوي چې دغه اوسنۍ وضعیت په د پښتانه سیاستوال سره نشلي کې ځکه چې دوی سره بیل بیل دي. اوس مثلا پېښور کې سیاستوال یو خواته روان دي، په کوټه کې بل خواته روان دي او د پښتون ژغورنې غورځنګ په بل خوا تقریبا ملایان په بل خوا څنګه د پښتانه سیاستوال به سره نشتی شي
ګوره کدا اوس ما هو تاسو ته وایم چې اوسنی شرایطو کې چې د کومو ولسی بیداری په کوم شکل کې روانه ده دې کې کدا سیاسيون خپل طرز عمل او خپل د لاسونو سره یو نه کې نو ولس خو به مخ کې وي او دوی به ورپسې وي دوی د پاروسي وي فرصتونه کم شوي دي او ورسته ورځ لګیا دی کمیږي نو دوی که فرض وکړه په دې موقع باندې یو صحیح نار نه کړه او یو بل سره لاسونه ونه کړل او دا ټول څومره چې ملتپاله پښتانه ګوندونه دي حتی چې دی نو دغه د مذهبي ګوندونه چې پکې پښتانه مشران دي که دوی ټول سره یو نه شول نو دا په خیال باندې دې د پاره هم دا خبره صحیح نه وي. مره پرون په باجوړ کې چې دینو مولانا خان دې د باجوړ مولانا خان دې چې ډېر وتل زمونږ مذهبي مشر دی او همیشه دا کو انصاف خبره کړی دا هغه باندې پرون چې دینو بریچوي دی هغه په بریچ کې بچوي دی نو دا خبره دا ده چې دغه عمل چې روان دی دې عمل دا څنګه نه چې کنه دا صرف د ډی پی ټی ایم دفتر د ټول هغه خلک دفتر چې هغه ملتپاله سوچ لري او هغه په دانه را لګی چې ډارو باندې یو افغان
ډېر مشکل هم دا دی اداره کې دي چې هغه پاکستان اسټابلیشمنت وایي مونږ تاسو ارسه منو او دا یو ناره تاسو باندې نه ما دا شوار
مننه مننه خټک صاحب ته د خبرونه صرف څو دقیقې پاتې دي په دې پاتې وخت کې به دا خبرونه داسې راغونډه کړو لومړی به ننګیال صاحب له تاسو واورو په لنډو کې تاسو وړاندیز وکړي څه باید وشي او څه اټکل کوي
زه فکر کوم تغییر را روان دی زما باور دا دی دغه ویشتیا چې پیلن په پښتنو کې یا پورته او هم کتا افغانانو کې را پیدا شوي هغه دا دی چې حاکم استبداد هغه کلاند دی او کباند دی هغه نشي پاتې کېدلی یا او تاسو په نوم په کابل کې د ځوانانو هغه خطرې چې ومنه په هغوی باندې ډزې کېدلې په هغوی باندې توهینې وسو هغوی وهل شول خو هغوی بیا هم د هغه مراسمونه په شانه شول چې د شهید ګیلمن په یاد کې راټول شوي وو نو دا په خپله ډېره لویه میړانه ده چې د دومره لویې واشي ترهګرې ډلې په پانی او څوک را پورته کیږي او هغه غږ پورته کوي پات سو په پښتنو کې لر پښتانه چې دی هغه د ګیلمن غو د ځوانان درلودل او په لکونو خلک چې دی ډیره موده پس یو ځای را ټولېږي او هغه د پاکستان پوسټ په سترګو کې سترګیا چې وایي چې په دې خاور باندې نورستان جامع چې دی هغه نه چلیږي دا ډیر لوی تغییر دی دا تغییر ته هیله شته دی امید شته دی چې پښتانه به په راتلونکي کې دی او ښه آینده چې دی څښتران وي او زما ټول باور دی دی به استقلال او ازادي چې دی هغه به اخلي او
مننه ننګیال صاحب خټک صاحب کساسو نظر په دې شکل واخلم کلونه مخکې ستاسو پلار د پښتنو بابا اجمل خټک هم ورته مبارزه کوله کاغه مبارزه له دې اوسنی حالت سره پرتله کړئ تاسو څومره خوشبینه یاسي او څه باید وشي
تاسو ډېر بنیادی سوال وکړو هغه وخت کې په اویایم لسیزه کې چې کله پښتانه او بلوچ ځوانان افغانستان ته راغلي او په دې نیت راغلي چې دلته د موږ وسلواله مبارزه کوو او موږ به دا خپل وطن آزادو نو هغه وخت کې چې دینو پښتنو ته چې دینو یو خدای چې په افغانستان کې یو مستقل حکومت او دولت او هغه حمایت ورته چلو یو پناهګاه لرله په پټځای پناځای لرلو دومدار چې په علاقه کې او په دنیا کې ډېر داسې قوتونه چې دا هغه د دې مبارزې حمایت کولو ولې نن په خپل شرایطو کې داسې کوم دغه نو افغانستان کې هغه رنګ یو داسې حکومت چې هغه ملتپاله سوچ لري یا مستقل سوچ لري او دویم داره چې نه په علاقه کې نور داسې قوتونه شته چې هغه دغه وکړي د پښتنو د داسې قسم مبارزو سره مرسته وکړي نو زه خو چې په دې نظر البته دا دی چې اوس کته به دا شي چې دغه اکتوبر کې چې دغه د پښتنو چې څنګه منظور پښتین اعلان کړی دا جرګه کېږي داسې اعلان کوي نو هغې پر رڼا نفس هغې اعلان نفس به پته لګي چې پښتانه کوم طرف ته روان دي ولې عمومي ذهنیت چې دی هغه دا دی عمومي رایه دا ده چې هغه وایي چې بس اوس نور چې دی نو مونږ د پاکستان د ظلم او ستم نشو برداشت کولی دا قربانیانې چې مونږ ورکې دا ډېرې ویلې دا څنګه چې مونږ توه که دا ډېره وه او اوس په کار دا دی چې مونږ چې دی نو نوې لاره
خټک صاحب ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیستل ننګیال صاحب له تاسو هم منندوی یم د اوریدونکو هم مننه کوم چې ګڼ پیغامونه د فیسبوک له لارې را سره شریک کړي دي متاسفانه وخت اجازه نه راکوله چې د اوریدونکو پیغامونه هم ولولو د خبرونې په ترڅ کې د هغه اوریدونکو چې د ټلیفون له لارې برخه واخیسته د هغوی هم مننه کوم او چې انتظار پاتې شول بښنه ترې غواړو تر بلې خبرونې مزاحمت شي پر خدای سپارم شګیری
ز توبه توبه